ورکوي او هغه د دې ښکارندوی کوي چې فساد په یمن کې د قحطۍ لپاره خې دوسره څومره مرسته کړې ده. هغه هیواد چې څلور کلنې کورنۍ جګړې پکې د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران رامنځته کړی دی. د ډبلیو اف پی مشر ډیوډ بیسلی د حوثي اغیانو مشر عبدالملک الحوثي ته په یوه استولي لیک کې ویلي چې د دوی ادارې لخوا شوې سروې ښودلې چې د اغیانو تر کنټرول لاندې پلازمینه صنعا کې په سلو کې یوازې څلوېښتو مستحقو کسانو ته دغه مرستې رسیږي. د اغیانو تر کنټرول لاندې په شمالي ښار ساده کې بیا یوازې درېیمه برخه خلک له دغو مرستو برخمن کیږي. په دغه لیک کې بیسلی خبرداری ورکړ چې که دی په لسو ورځو کې اقدام ونه کړي د خوړو نړیوال پروګرام له دې پرته بله لار نه لري چې خپلې مرستې چې نږدې درې میلیون وګړو سره کیږي وځنډوي. د هغه په وینا دغه جنایتکاره چلند باید پای ته ورسول شي. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې یو شمېر یاغي ډلې هغو سیمو ته چې دوی یې دښمنې سیمې بولي د مرستو رسولو مخه نیسي. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبې په ورځ حوثي یاغیان تورن کړل چې د وږو کسانو د خولې ډوډۍ پلوري او نه پرېږدي چې اړینو کسانو ته مرستې ورسول شي. د خوړو نړیوال پروګرام په یمن کې له 2 میلیون وږو کسانو سره مرستې کوي او غواړي چې د مرستو اندازه 12 میلیون وګړو ته پورته یوسي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د آزادی رادیوی مجله په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک غږیږو.
دا کړه له سر نه چې ګردمخي ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ګونګه جلې واوري.
وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونې دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ته ځانګړی شوی.
پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر یې نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی.
او ریښمین خیال کې ستر جانان ته د یوه شاعر د ګیلې الفاظ اورو. دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندوني بستر هم نو بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو. په پښتني ټولنه کې د سمالی راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا اوریدونکي پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدې تراړوي. د دسمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د آزادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد راپور برابر کړی.
په پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملہ کې لومړی د خزو او مارکه د جنې د غوښتلو په خاطر ورزي او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو یو مارکه ورلیږي او د جنې لکوره د هلک په نامه د سمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیوی ولسوالۍ یو سپینسر میرمن راته د هلک او د جنې د رشتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملک زئی د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکی ما زمونږ په کلی کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرزن یو جنې د چا خوښه شي نو کور دی ورځي، د اول د ښځې ورځي، بیا سپینګیری ورځي. نو کله چې په طواف خو رسېدل والا کې خوښ شو او جنې د دې خوښه شو نو بیا هغه وخت کې غینه رسته بیا نو کسو غواړي چې شیرونخوري وکړي شیرونخوري کوي او که د شیرونخوري نه بیا هم داسې مناسب اندازه خلک چې هم د دې هم د هغې راټولوي. بعضې ور تاسری وی چے او کلچے او شدی ور کی باجی ڈوڑے ور کی بیاگے کی اور خستہ دسمال جوڑے نو اگے تبی اگے دسمال وے چے اگے روس دا جنے دے الگ پنامہ شلا
د لغمان ولایت یو تنوسیدون کی وے چے کلن جونی پیغل توپ تے نگدی کیگی خامک یا گلدوزی پدی خاطر زد کوی چے خپل نامزاد تا خپل لاسونو دسمال جوړ کړي
ارش مینوم دے د لغمان ولایت اوسیدون کی ما لغمان کی داس دود دے کلا جنے پستلا پیغل توپ دوری ترسیگی نو د دوی لمرانه هنر چزدکی هغه خامک دی زکه چې پر روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډیر درد خوري دا ډول د شاول لپاره ځنګړي د سمالونه جوړي چلته خپل نوم مرسل لیکي دغه نوم لیکي یعنی د مینې او محبت زین سمبولونه پکې کاری دا بیا پکې ډیر ضروری نو چې دغه جنې په خپل لاسونو د سمالوبي او شاوته ورډاله
د ننګرهار ولایت یو انجلی هم راته د سمال په اړه وایي چنجونی په خپل لاسونو جوړوي او کله چې کوم هلک ته پونم کیږي بیا هم دا د سمال همغه هلک ته ورلیږي
تمن تور پکې حقیر یو تن د ننګرهار ولایت سیدونکو د سمال چې جنکین په کورونو کې په خپل لاسونو جوړوي یعنی زین جنکین چې پکې بلا بل د خامک نخچونو داس شانه چې یازین خلک پکې پاولې یګدي خو شاکې په نظر چا پرې دغه چې به کله د جلې د ورکړې وخره رسیدي او دغه د سمال چې دوی چې یعنی په خپل لاسونو جوړوي به د خپل نامزاد تلي
د کونړ ولایت یو تن وسیدون کې چې تازه ورته د سمال راوړې خپل خوخيره سره شریکوي
زمانو سلیم دوونه کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو د سمال راوړې په دغه د سمال باندې خسته خسته ګلان انزور شوې دي زما د کورنۍ وړي وي چې دغه ګلان چ په دسمال باندې رسم دي داستا نامزادي په خپل غوتو رسم کړي دغه دسمال په پلاستیک کې ساتل مې دي او په جيب کې ګرځوم ډیر قدر کوم په دې دسمال باندې باز تر هغه د خپل نامزادي تند ماتوم تر سوچ مې کوته نه وروست
یاد دی وی چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مشتو سیمو کې له پخوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي
پالې په کوم زیارت قبول شو مسلمان راو دې په پور دې پورې مکړې د هلک مور او سره شیا سنندره ټولب ما مسلمان راو دې په پور دې پورې مکړې د هلک مور
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوی لومړی توپ توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکی کار کم شوی په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوی لومړی توپ راوباسي په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زې پوښتلې
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه ولې مو افغان لیکوال جوړ ک
ډیر مننه محبوب سي پلمړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې وا چې په تیرستیو کې چې ژباړه که څه هم ډیره زیاته مهمه ده خو یو هیر شوی لومړی توپ په پام کې نه نیول کېدله لکه یو هیر شوی لومړی توپ تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لارې ژباړه ده نو اړتیا وه چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده د قدر وړ ده په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي ژباړې وشوې ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته نو ننوتی وو پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو خو یو ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله هر نوی کار چې کله پایلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري چې ژباړې هم ستونزې لرلې نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده که وکولای شو د هغه علمي کادرونو د هغو علمي ادارو چې موږ لرو هغه استې د هغوی په مرسته یو داسې کاری چوکاټ داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمی اشخاص موږ په صحیح توګه وکارو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړه زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نورو نړۍ کې ژباړه ته ډېره توجه کیږي، حتی په ژباړه کې لوړې زده کړې کیږي. په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکتورا پورې په ژباړه کې زده
کړې کیږي،
دکتورا ورکول کیږي. او په نورو نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده، د دې خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې د دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړو کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی. خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده، او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ خلاص نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولی شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي، او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه، موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې. لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا هغه نه وروسته د دې نه چې فارغ شي، یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډېره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، په وړاندې به خنډونه هم زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدی؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو، هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه. او هغه عامه پوهاوی ډېره کچه ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام.
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، د یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي، او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته ده، دا په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې یو ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زموږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسو هغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي، هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نه هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي له سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، په ژباړه کړي، هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. پښباړه کې یو ډیر لوی عنصر یا اصل د دې خپل ژبه باد حاکم اوس خلق یو 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 فکر خلق سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړ نور فکر کوي چې تاسو پاره کولای شي خاص نه ده دوی باید خپل ژبه تر بهرنۍ ډیر زده وي تر څو وکولای شي چې ژباړه زده کړي نو زموږ داوري په دې ډول سره تقسیم شوی دی
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړولم په پلان کې لري چې هغه کم د ساسي د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا پر اتلونکو کې لتا سره کارو کې او مشباړو کې دا سې کوم ډلم شته او کنه پلان لري
مصب یو طرح یو فکر په لومړي سار کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړن کې یو معیاري ډالر رامنځته شي نو په دې ډول نشوي کېدای چې د اداري پروسیجرونو نه د خپل اسناد پسپارلو سره یو څوک ومني په یو انټرویو یو امتحان باندې تیر شي موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي را برسره شوی یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسترانه نه ډېره په ټولو سیمفونو کې تر اوسه په افغان لیکوال کې تر سره شوی دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغیزناک کار کوي د خوشباړې ډېرې معیاري دي د هغوی کار ډېر معیاري دی او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو سیمفونو کې له هر سیم څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی
ځوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخي په ټولنه ځان پیژندلې هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي ملتیا مو کړی
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا هم اوریدلی وه فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی
هیواد صاحب موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي نوې نوې خلکو سره مخ کیږي نوې نوې خبرې اوري نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي او خپله د شعر شکل چې ده یا نور مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي هغه د شعر انداز چې ده یما ژبه چې ده هغه یما درونی احساسات چې دي هغه کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي له وخت سره موضوعات بدلیږي مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي
بریمن صاحب تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو له مختلفو شیانو سره مخ کیږو او له هغو تاثر اخلو هغه مو بیا په شعر کې راځي مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده کنه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېره تکیه کول پکار دي
یعنی هیواد صاحب دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي مثلا په یو ټولنه کې په یو کلی کې په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي خو ولې د دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه له یوې خبرې نه له محیط نه فرق لري مثلا زه چې کله په ښار کې یم چې کله چاودنه وشي چې کله ډیر خلک شهیدان شي له دې پیښې نه یې ما تاثر یو ډول وي ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو ورسره یو ځای کوو یا بیا شاعري کوو کچیرته اره پیخه چې وی زموږ احساس ورسره ګډ شي عاطفه ورسره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې دې ته شاعري وایي هغه د محیط نه اغیز او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کوي تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند دی بل چا تقلید وکړو
تاسو ویل چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنې کیږي دا خو به یو ورځ ختمیږي نو بیا چې یو څوک داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چودنه یاده کړې ده هغه پکې د خفګان حالت د مایوسۍ حالت یاد کړی فکر نه کوي چې دا به بیا وخت خلک ونه لولي
نه نه هیواد صاحب دا دیدی خبری از مت پاندې کې چې امغه واخی به خل ګولولی زکه دا بسمیل صاحب باندې استاد لیوال له سری زری خل د دته تاریخ نقاش ویل یعنی اوس فرضاً لوګر کې بسمیل صاحب وسیږي الته دا کیسې ډیر وی کنه خو کېدای شي 50 کال وروسته یا سل کال وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کیږي بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور او غلمان لپاره خوښ وي زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې نو هر شاعر لپاره تانه یوازې بسمیل صاحب نه هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته البته هنر او فن باندې انتقال کی
یعنی ته وای چې دا شاعران دي د هنر للارې د تاریخ خواته لګورتاو شي نه دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه دوی لار شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه ورو کی
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه مثال افغاني چاربیت وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې په کې ویل کېده اوس هغه کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یو پیښه په کې انځور کوي چې مثال په کابل کې 14 وشوه بیا دا اوس هغه وشو کنه یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي کله چې کیسه د تاریخ شي کله چې د پیښې د ثبتولو شي بیا خو شعریت پکې نه پاتې کیږي
ما مخکې یاد کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي حتی اسطورې راخلي درویش دورانای دم دغه سي او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه تا د خپل رزمونو د خپل جنگونو تاریخ هم لیکلای او په ډیر هنر لیکلای اوس کا مونږ د شاه جهان دی وخت یا د اورنګزیب دی وخت تاریخ لولو کومه برخه باندې چې مونږ د خوشحال سره په ارتباط یا پښتونخوا سره په ارتباط نه پويګو مونږ د خوشحال خان خټک شیرونو ته مراجعه کوو
خوشحال خو بیا هغه خپل عشق بر هم ساتلای دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشا بهتره چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ بریمن صاحب کوس یو بل غزل یا نظم در نواورو
آزاد شیر دی چې تب ارمان زما کولای نه شي مور ته بوای چې ساړه می شي هسې نا جوړه ما نور څه خبره نه ده تب ارمان زما کولای نه شي د کور کارونه به دې پاتې وي پیالې به ایښي وي چې پرې مینځي کوټه به هم جارو کېدل غواړي ستا په لاسونو کې به زور نه وي د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړی نه تب ارمان زما کولای نه شي زما تصویر ته به کتلی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي زړه به دې ډک له تورو وینو وي په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي تب ارمان زما کولای نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کی اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتل شي او هغه پکې وي څنګه کولای شي
شاعری داسې دا هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي یعنی داسې یو فرمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولای شي
خو د لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی
لوی شاعرانو دا کار کړی او البته یو څه غشته کنه چې دوی مطالعه وکړي لوی شاعران مطالعه کړي شاعري مطالعه کړي او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه دی دوی لپاره
خپله دی بریمن صاحب چې کله شعر لیکې فکر دی دې ته هم وي چې زه څه وایم یعنې که نه بس څه چې ذهن ته راغلي وي هغه لیکې
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم بلکې شعر راځي که نه کله چې هغه آمد وي که نه د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خیږي په شاعر چې د نبی رنګ نو دلته شاعر په یو داسې یو احساس درته وښیم چې حتی د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي هغه نه پوهېږي چې زه څه وایم بلکې له هغه نه ویل کیږي یعنی شاعري داسې دا چې کیږي نه بلکې رښتینې شاعري او هغه له شاعر نه کیږي له شاعر نه ویل کیږي البته وروسته بیا کولای شي چې کمما یو زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي فکر کوي نو داسې چې شي بیا ډېره سخته ده چې هغه د شعر وزن د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي. ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري به مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې دا شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه. یعنې دا خو داسې نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی یو دا خبره بیا هیوا صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي موډ. بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، په شعر په موډ کې وي، بس هره خبره ترې وغوړېدی کوی شي چې درته شعر یې کړي کنه. داسې زیاتره وخت کېږي، یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت. نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي. زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه کوم فرمول نه مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موډ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم. ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي،
خامخا لیکل کېدای شي. یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شه کنه. خو
اوس شاعري
ته بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي. ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي، دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي پکې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر.
ښه، نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب دې همدغه موډ چې دا ته خبره کوي یو څو بیتونه به درته ووایم. چې د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې لړې یېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کسی ډیر ګټوري وي چې د فکر تر څنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډ کیسه ګونګ جلی در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلی لاپنه هم ټولګي کې وم، ذهن می دومره پراخ نه و، خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی و. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او دلن فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور، او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی وو چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي، ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې، مالا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي، خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولاکه نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوه. وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل ښه، ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تا ته ویلي وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل؟ هېڅ چاته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟
خانو کې صدا سده چی ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار به مې راته ویل زمونږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. اوس ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادیږي؟ یادیږي به مې. څوک به دې ډېر یادیږي؟ ادې بل دې څوک ډېر یادیږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګ هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه. مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ هو، هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد سوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر لنومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دود پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د دود نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابو بکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله. ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږېدلی چې د مورالنهر له ښارونو څخه و. ابو الفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی. اوش یا اوچ خود دوه زاړه خارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی وو چې له قبا څخه اووه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت وو. یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري سترستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی و له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د مارو النهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان و چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د مارو النهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14مه په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د ده احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړینه، اوښې تویوینه، خدای ته نارې کړي غلبلې کړي پاړکي لرینه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبره الهی، دا موږ دی بندگان نو یو لسره الهی، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ ل راشم نه خو د چا پښو ل راشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو ل راشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا چې زغمله شم خدایا دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړم، هغه دې بیا سری پرېښودي، زما تور سره دی بی کور بی حجره پری خودی زما د گل په شان ته خور دی په خیمه دی رکړه زما بډای سپین سر مور دی په خیمه دی رکړه هلته دی بیا د بی زمیر په ولکه کې ور کړی د مشاتی د فرعون لدی پنجره کې ور کړی نغلا پس هم کوي او هم ور پس قرس کوي دوی په ځان ظلم فرس کړي دی خپل فرس کوي څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې وکړي زما وطن کې زړونو اور وکړي لمبې وکړي چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مل ویوه دلته د میندو خاماران غیږو کې مل ویوه موري ما بچ کړه دا آواز لزړه نه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کوتک پیژني که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا چو ورزی مخی و ماشو و ملور زما و رکوا زخمی زخمی می چا دو کور پا خواک پریخو دلا دو کور خواد سچی دو گور پا خواک پریخو دلا او دری ورزی پس دستا دنیا تا تا پریخو دلا خدایا ای خدایا دو غملو کسی ما تا پریخو دلا زما ګورده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي خو د ماشوم لور ګورده رانه په څه کې لاړه انسانیت شل شو او غنې په خپ کې لاړه دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندوني بستر هم نو بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو پورت آسمان ته په کتو باندې مجبوره شومه الهی تا ته په ګیلو باندې مجبوره شومه ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا ما خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا چې دشمن راغی چې دشمن راغی چې دشمن راغی زپد ولا سوم پا ته خدایا تورکړه ضرور پزړ کې ما ته خدایا درخته دوی لمبی دو را و بللی چیزی رسم چیزی رسم ریحان ورکرو و هوا تخدایا ماخ پل ترکڑا ورور پزڑکی ما تخدایا